Radio.
السلام علیکم د سحر و بجې شوې په دې هیله چې نیکمرغه او خوشاله ورځ مو پیل کړې وي. زه رضوان مراد د ازادي راډیو له دې سحرنې خبری مجلې سره له تاسو سره یم. نن چهارشنبه د 1390 لمریز کال د حمل څلرشتمه نیټه ده چې د 2011 میلادي کال د اپریل 14 سره برابره ده. په دې نیم ساعته خبرونه کې درته د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه تحولاتو او مهمو پیښو رپورټونه لرو، خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه چې پلنډی سے پہلو. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د روزنې د چارو مسؤل ویلي دوی ځواکونه په دې هیواد کې د استخباراتي مامورینو روزنې ته چې د ملي اردو پولیسو له کتنې طالبانو د ورننتو مخه ونیسي پام کوي. د سولې او ملي پخلاینې کمیسیون وایي چې د سولې له عالي شورا څخه دا کمیسیون سولې ته د وسلوالو مخالفانو په راماتولو کې ډېره تجربه لري. او د نړۍ خبرونو کې اوري چې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو پرون د بشري حقونو د سرغړونو په تور د 22 ایراني چارواکو شتمنۍ قید او پر ویزو بندیز لګاو. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د روزنې د چارو مسؤل وایي لویدیز ځواکونه په دې هیواد کې د استخباراتو مامورین روزي سو د ملي اردو او پولیسو لیکو ته د طالبانو د ننوتو مخه ونیسي. جنرال ویلیم کارویل ویل د افغان استخباراتي مامورینو روزنې ته ځکه اړتیا ده چې پر بهرنیو روزونکو د هغو افغان سرتیرو د حملو مخه ونیول شي چې له طالبانو سره لاس لري یا د هغوی په لارښوونه د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ننوتې دي. د کارویل په وینا دغه مامورین به دنده لري چې دغه افراد په نښه کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د روزنې د چارو مسؤل دغه راز ډاډ څرګند کړ چې افغان امنیتي ځواکونه به وکولی شي چې تر 2014 کال پورې په بشپړه توګه د هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي. د سولې او ملي پخلاینې کمیسیون وایي چې د سولې له عالي شورا څخه دا کمیسیون سولې ته د وسلوالو مخالفانو په راجذبولو کې ډېره تجربه لري. د دې کمیسیون مرستیال د سې شنبې په ورځ له دولت سره د یو شمېر وسلوالو مخالفانو د یوځای کېدو په مراسمو کې ویل چې دوی د سولې له عالي شورا سره هم مخالفت نه لري، خو که دا شورا په دې کمیسیون کې مدغم شوی وای نو ګټه به یې ډېره وه. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د سولې عالي شورا له څو میاشتو راهیسې د سولې په برخه کې پراخ کارونه پیل کړي. ویل کېږي چې لاسته راوړنې هم لري. په افغانستان کې له پانګې اچونې څخه د ملاتړ اداره وایي په دې هیواد کې د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو د پیاوړی کولو لپاره ځینې پروګرامونه عملي کوي. د همدې هڅو په لړ کې 13 تنو سوداګرو ښځو د سې شنبې په ورځ په کابل کې په سوداګریزه برخه کې له 2 میاشتنیو زده کړو څخه وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو پرون د بشري حقونو د سرغړونو په تور د 22 ایراني چارواکو شتمنۍ قید کړو او پر ویزو بندیز لګاو. دا پریکړه د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په لوکسمبورګ کې په غونډه کې وکړه. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هاګویل د اروپایي اتحادیې د 22 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دلته د غونډې ترڅنګ پریکړه وکړه چې په ایران کې د بشري حقونو د خرابې سابقې په وړاندې هم عکس العمل وښيي. هغه خبریالانو ته ویل داسې ښکاري چې د ایران حکومت د منځني ختیځ وروستیو تحولاتو ته په پام سره په دې باور دی چې کولی شي د بشري حقونو د ناوړه سابقې سره سره له دغه بحران څخه ځان وژغوري. اروپایي اتحادیې پر لیبیا د بندیزونو په ترڅ کې د انرژۍ پر 26 شرکتونو هم بندیز لګولی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیدو وستره ویلې پرون په لوکسمبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته په دې اړه ویل په دې اقدام سره عملاً د لیبیا د تیلو او ګازو پر شبکې بندیزونه جاري کیږي. وروسته له هغې چې د لیبیا مشر معمر قذافي د 13 فبروري د میاشتې په نیمایي کې د خپل رژیم ضد مظاهره چیانو په وړاندې ځپونکو اقداماتو ته مخه کړه، اروپایي اتحادیې پر دې هیواد د وسلوالو د وسلو پلورلو بندیز ولګاو. لیبیا په عادي حالاتو کې د ورځې 1 میلیون او 1.5 سوه بیرل تیل تولیدول چې شاوخوا 1.5 میلیون بیرل بهر په تیره بیا اروپا ته صادرېدل. او د مصر دولتي تلویزیون وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر حسن مبارک تیره شپه روختون عاجل څنګه ته ولیک دول شو چې پر د زړه حمله راغله. دا مبارک روختي وضعیت په داسې حال کې خراب شو چې سارنوالانو د اختلاس او له قدرت څخه د ناوړه استفادې د ادعاو په اړه ترې تحقیقات کول. دوه اتیا کلن حسنی مبارک د سره سمندرګي په غاړه شرمشي ښارونو روختون ته ولیک دول شو. نوموړی د تیر فبروري له یولسمې نه هغه مهال ایسي چې د رژیم ضد مظاهرو په ترڅ کې له قدرته لیرې شوی په دې ښار کې اوسیږي. د سهار و بجې او پنځه دقیقې دي. تاسې له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. لیدیز ځواکونه په افغانستان کې د استخباراتي مامورینو د استخباراتو مامورین روزي څو د ملي اردو پولیسو لیکو ته د طالبانو د ننوتو مخه ونیسي. دا په یو رپورټ کې اورئ. دغه راز اوري چې د افغانستان ملي امنیت وایي چې د تروریستانو د روزنې مرکزونه اوس د پاکستان له قبیلي سیمو څخه نورو رسمي سیمو ته هم غځېدلي دي. د پاکستان د ولسمشر د دې څرګندونو په اړه چې په افغانستان کې جګړې پاکستان بے ثباته کړې ده، زموږ همکار په کابل کې د پاکستان له سفیر سره خبرې کړې دي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې د جګړې حال درکو او دغه راز د ایران او په د پاکستان او امریکا ترمنځ استخباراتي کړکیچ پړه درته هم په دې خبري مجله کې ریپورټونه لرو. لویدیز ځواکونه په افغانستان کې د استخباراتو مامورین روزي څو د ملي اردو او پولیسو لیکو ته د طالبانو د ننوتو مخه ونیسي. په دې وروستیو کې د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې د یاغي افرادو لخوا د بهرنیو پوځي روزونکو قتلونه زیات شوي دي. د افغان استخباراتي جنټانو د روزلو پلان پړه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د روزنې د چارو مسؤل پرون خبري اعلانو ته یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل نوریاس نوري د رویټرز خبري اژانس په استناد په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
جنرال ویلیام کالدو ویل چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو په چوکاټ کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د چارو مسؤل دی. پرون په دې اړه وویل دغه پروګرام له مخې د تیر کال له دوبي را په دې خوا 222 افغان ایجنټان روزل شوي او هدف دا دی چې د روان کال تر پایه د روزل شوو ایجنټانو شمیر 445 تنو ته ورسیږي. جنرال کالدو ویل چې د لندن په چتم هاوس تحقیقاتي مرکز کې خبرې کولې وویل دوی غواړي چې د افغان امنیتي ارګانونو په ټیټو سطحو کې هم استخباراتي مامورین ځای پر ځای کړي. د هغه په وینا دغه ایجنټان به هغه کسان چې غواړي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځان دننه کړي او هم هغه کسان چې طالبانو ته د امنیتي ځواکونو غړي جذبوي په نښه کوي. د رویټر خبري اژانس په وینا تیره اونۍ د افغانستان د سرحدي ځواکونو یو پولیس په یوې حملې کې دوه بهرني سرتیري ووژل. دا پر خپلو بهرنیو روزونکو او مشاورینو د افغان سرتیرو د حملو وروستۍ پیښه وه. دې ډول حملو په افغانستان کې د ناتو ماموریت چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزل دي له ستونزو سره مخ کړی دی. ناتو غواړي تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړه توګه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري او دغه هدف ته د رسېدو لپاره هغو کسانو ته چې نوي د ملي اردو او پولیسو له لیکو سره یوځای کیږي روزنه ورکوي. جنرال کالدوویل زیاته کړه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د بهیر په ګړندې کېدو سره د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ننوتو په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د کالدوویل په وینا بله ستونزه دا ده چې د افغانستان د پولیسو او هوایي ځواکونو په شمول د هیواد په امنیتي ځواکونو کې چې شمېر اوس 215,000 کسانو ته رسي قومي انډول نه دی برابر. د رویټر خبري اژانس له راپور سره سم په ملي اردو کې د تاجکانو شمیر ډیر زیات دی او د اکثریت پښتنو ونډه پکې ډیره لږه ده. خو کالدو ویل ډاټ څرګند کړ چې د دغو ستونزو سره سره به د 2014 میلادي کال تر پایه پورې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال بهیر بشپړ شي. په افغانستان کې د تیر 2010 او د روان کال د شخړو زیاتوالي ته په پام سره داسې پوښتنې راپورته شوې چې آیا افغان امنیتي ځواکونه کولی شي امنیتي مسؤلیتونه په لاس کې واخلي. کالدو ویل په دې اړه ډاډ څرګند کړ او وی ویل افغانان به تر هغه وخته د دې وړتیا پیدا کړي چې د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په بشپړه توګه په لاس کې واخلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د تروریستانو د روزنې مرکزونه د پاکستان له قبیلي پټاري نورو سیمو ته هم غځېدلي دي. د ملي امنیت ویان لطف الله مشال پرون په دې اړه خبر اعلان ته څرګندونه کړې او هغه مشکوک ځانوژونکي هم خبر اعلان ته ور معرفي کړ چې د نوموړي په وینا د پاکستان په هنګو ضلعه کې د تروریستي برید لپاره روزنه ترلاسه کړې. احمد زبیر شمن په رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي دوی ته د رسیدلو معلوماتو او د نیول شویو کسانو د معلوماتو له مخې په پاکستان کې د ترهګرو اډې اوس یوازې په قبایلي سیمو پورې محدود نه دي پاتې، بلکې نورو آبادو ولسوالیو ته هم غځېدلي دي. د ملي امنیت ویان لطف الله مشال د خالد الرحمن په نوم یو داسې کس خبرې اعلان ته وښود چې په وینا یې د پاکستان د خیبر پښتونخوا په هنګو سیمه کې د پاکستان د استخباراتو یا آی اس آی په یو داسې مرکز کې روزل شوی چې اوسمهال پکې شاوخوا 1200 کسان روزانه بوختی.
تر اوسه پورې مونږه داسې انګیرله چې ګویا په قبایلي کمربند کې سله چتراله غځېدلې ده تر کویټې پورې دغه سیمه کې ترستان روزل کیږي. ولې نن د خالد رحمان تاسو ته وویلې چې دای د هنګو په ترستي تربیه مرکز کې روزل شوی دی؟ هنګو قبایلو سیمه نه ده.
مشال وویل د پاکستان په خاوره کې دا رنګ مرکزونه د دواړو پاکستان او افغانستان امنیت ګواښوي. هغه وویل خالد الرحمن د قبایلي سیمې میرانشاه اوسیدونکی دی او ننګرهار ته د ځان وژونکي حملې د ترسره کولو لپاره استول شوی و، خو هلته له رسیدو سره پښیمانه شو او ځان یې پولیسو ته وسپاره. شل کلن خالد الرحمن هم خبریالانو ته خبرې وکړې او وی ویل دوی ته د هنګو په مرکز کې په بیلابیلو برخو کې روزنه ورکول کېدله.
چاته خودکش والا ور گئی، چاته ٹوکا پہ والا ور گئی، چاہتے بمو والا ور گئی، وہ سزا میں لگے پنجاب کیا نہیں جانا لگا منہ پنجاب پنجاب خبر ایک بولے اردو باندھے منہ تو پختوڑا والے اور ابھیان ازبکان وہ ہر قسم خالق بکی ہوئی ازبکستان ترمکستان خالق بکی خواست کے منہ تمام رمات درکئی نام کمر کا فیئر گئی نہ حکم دہی درکئی.
د ملي امنیت د ادارې ویان همداراز د یودا سکس د نیولو ادعا هم وکړه چې په وینا د وسلوالو مخالفینو جلاد دی. مشال وویل چې نیول شوی کس د هلمند د ماریو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د مخالفینو د مشرانو په امر یې د یو شمېر کسانو سرونه پرې کړي دي. هغه وویل امکان لري څلور کاله مخکې د افغان خبریال اجمل نقشبندي د سر په پرې کولو او وژنې کې به هم لاس درلود. په دې وروستیو کې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری بیا ویلي و چې د افغانستان جګړه د پاکستان د بې ثباتۍ لامل شوې ده. خو د نوموړي د څرګندونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال وویل هغه کسان چې د افغانستان امنیت ګواښي د پاکستان امنیت هم ګواښي. خو هغې وویل د دې کسانو مرکزونه په افغانستان کې نشته، بلکې له پولې اخوا دي. دوی دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې هم په دواړو افغانستان او پاکستان کې پرله پسې ځانوژونکي حملې او وسلوال بریدونه وشول.
و امریدل چې د ملي امنیت اداروي چې د ترسانو دروسنی مرکزونو اوس ته پاکستان له قبیلی سیمو اخوا په رسمي او خارجي سیمو کې هم غزيدل دي. د غراز و امریدل چې د پاکستان ولسمشر په دې روسیو کې ویل دي چې د پاکستان امن د افغانستان له امن پورې اړه لري. د څرګندونو په هکله ګنشمیر رسنیو راز راز تفسیرونه وکړه. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سین د صدر زرداری د څرګندونو په هکله په کابل کې د پاکستان له سفیر خاغلی محمد صادق څخه معلومات غوښتي دي. پام ورته راړو.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر جناب محمد صادق د پاکستان صدر جناب زرداری په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان د نام نه وجه افغانستان دی. دغه میډیا ډیر تشریح او تفسیر کړو په مختلف انداز کې، د دې مطلب څه دی؟
رئیس جمهور صاحب زرداری صاحب دا ویلیو چې د افغانستان جنگ په وجه په پورا خطه کې په پورا منطقه کې بے امنی ده او دا جنگ ختمېدل ډیر ضروری دی، افغانستان کې امنیت ډیر ضروری دی. دا اکه خبره ده چې ما هم همیشه تاسو په ریډیو میم کړی ده او په نورو چینلو میم کړی ده چې د افغانستان امن کې د پاکستان امن دی او د افغانستان کې جنگ او بدمنی پاکستان کې د جنگ او د بدمنی وجہ جوړیږي. نو ځکه زموږ د سیسک دلچسپی ده چې په افغانستان کې زر نظر د امنیت حالات خشي، دلته امن راشي، دلته سلامتی راشي.
جناب سفیر، دا څو کاله کېږي چې افغان حکومت وایي چې د مخالفینو هغه پټ ځایونه چې دي دا د پاکستان په قبایلي علاقو کې دي او نیټو هم هغه ځایونه بمبارد کوي. ایا د دې خبر نه داسې نه معلومیږي چې صدر زرداری د دین انکار کوي؟ چې
ګورې جی خبره ده دا د پټ ځایونو خبره چې کومه ده، دا کسې ده لکه څنګه د امریکې د سی آی اے دا اطلاع چې عراق کې ویپن آف ماس ډسټرکشن دي، هغه غلط خبره وختله. تاسو ته هم پته ده، مونږ ته هم پته ده چې مونږ دا پوله چې کومه ده د پاکستان او د افغانستان منځ کې دا یو کلاو پوله ده، خلک په دې زی راځي. او که دا واقعي په قبایلي علاقو کې وو نو زرو پورې ډرون حملې کړي دي په قبایلي علاقو کې. تر اوسه پورې 2000 نه زیات د القاعده یا طالبان لیډران یې غیږ نه دی وجلی په کار خدا وکال ته دا ټوله تخریب کار دا ټررس کال ته په کار دا چې بهر حمله کې شل خلک مړي دي خو تاسو هلته ګوري چې کلم په وزیرستان کې حمله شوې ده نو زیاده تر بی ګناه خلک پکې مړي دي اکثر بی ګناه خلک چې څنګه په افغانستان کې د ناتو او د آیس ایف او د امریکې په حملو کې مړي دي
جناب سفیر د افغانستان د نورستان هغه ولایت چې دی د یو سرحدي ولایت د پاکستان سره ګډه پوله لري د دې ولایت یو څه سیمې د طالبانو لاسته ورغلي په دې وروستیو کې نو پاکستان وایي چې په دغه ګډ بارډر باندې دوی تقریبا یو لک فوج لري هغه سیمه
نورستان چې کوم دی دا زمونږ د چترال په بارډر باندې دی او په چترال ضلع کې زمونږ فوج نشته ځکه چې چترال کې زمونږ طرف ته د ټررزم مسله نشته زمونږ ٹیرریزم مسئلہ قبائلی علاقوں کے دا چترال قبائلی علاقہ نہ دا اور دو نورستان بارڈر زمونگ چترال سرا لگی اور داغے پوجا آغاز زمونگ فوجی موجودگی نشتے نظامی موجودگی نشتے پا چترال کے خمونگ دا واڑو چے دا افغانستان او دا پاکستان اسکر دا افغانستان او دا پاکستان دولتنا پشریک دا احتراران مقابلو کی زکا دا ایواز ایواز دا مقابلہ نکی کی
دیر زیاد تشکر
دیر امانا دیر امانا
په کابل کې د پاکستان سفیر او چې په افغانستان کې د روان امنیتی وضعیت او د ولسمشر آصف علي زرداري د سرګندونو په ازادي راډیو ته معلومات ورکول چې ویلي دي د پاکستان د جګړې د افغانستان د جګړې له امله په پاکستان کې هم حالات خراب شوي دي او اوس هم یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ووري په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د روزنې د چارو مسؤلوي لویدي ځواکونه به د هیواد کې د استخباراتو مامورین روزي څو د ملي اردو او پولیسو لکو ته د طالبانو د ننوتو مخه ونیسي د سولې او ملي پخلاینې کمیسون وایي چې د سولې له عالي شورا څخه دا کمیسون سولې ته د وسلوالو مخالفانو پر راماتولو کې ډېره تجربه لري په افغانستان کې له پانګې اچونې څخه د ملاتړ اداره وایي په دې هیواد کې د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو د پیاوړي کولو لپاره ځینې پروګرامونه عملي کوي د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو پرون د بشري حقونو د سرغړونو په تور د 230 ایراني چارواکو شتمنۍ قید او پر ویزوې بندیز لګاو اروپایي اتحادیې پر لیبیا د بندیزونو په ترڅ کې د انرژۍ پر شپږویشتو شرکتونو هم بندیزونه ولګول دا مصر دولتي ټلویزیون وایي د دې هیواد پخوانی ولسمشر حسنی مبارک پرون وروسته له هغې چې د روغتون عاجل څانګې ته وروسته له هغې د روغتون عاجل څانګې ته ولېږل شو چې پر ده د زړه حمله راغله او د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدف وایي دی به ډېر ژر په دې اړه چې آیا د راتلونکي کال په انتخاباتو کې بیا ځان کاندید کړي او کنه پریکړه وکړي تاسو د ازادي راډیو خبری مجله اوري اوس هم له جان قالی کوزي خبرو چې د نړۍ مد باتو د افغانستان پړه چلی کلی
انګلستان چاپ ګارډین رسپانې پروسته غنه کې د افغانستان د جګړې په اړه تحلیلي مقاله لیکلي او د پیل په کرخو کې راغلي تقریبا ټول سیاستوال فکر کوي چې په افغانستان کې د لویدیځوالو دا جګړه یو مصیبت ده خو د خوشنۍ خبره ده چې لږ شمېر کسانې د ویلو جرأت لري رسپانې لیکي د افغانستان جګړه د پرون ورځې جګړه ده او ممکن ماته سبا وي کله چې جنرال ډیوډ پټیاس د رمضان عیسوي کال په پای کې په افغانستان کې خپل دنده پرېږدي نو حتما به دا خبره کوي چې وسلوال مات کړی دي خو د وسلوالو د شخړو د زیاتېدو په ځواب کې یوازې دومره کړی چې شخړې په ټول افغانستان کې پراخه کړی دي ورسپړه لیکي د جنرال پټیاس څخه مخکې بل امریکایي جنرال مکرستل هم وعده کړی و چې د 2010 کال دسمبر میاشت کې به څلوېښت ولسوالۍ له وسلوالو څخه پاکوي خو داسې ونه شول ګاردین وړاندې لیکي د کندهار د ثبات او سترو عملیاتو هغه خبرې او باټې چې وسلوال به له سیمې وباسي بې نتیجې شوې ورسپړه لیکي د هلمند ولایت په لشکرګاه ښار کې د امنیت ټینګولو مسلې ته خوښ یو خو د افغانستان په نورو برخو کې شخړې زیاتې شوې او د جمهور رئیس حامد کرزي محبوبیت د تیر وخت په پرتله کم شوی دی ګاردین ورسپړه لیکي په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو په ستر پوځي او امنیتي حضور سره افغانستان په یو پوځي هیواد بدلیږي په دې معنی چې په ظاهر کې لویدیز په افغانستان کې د ډیموکراسۍ خبرې کوي خو داسې یو مستبد نظام به شاته پرېږدي چې پرته له شکه د بهرنیانو له وتلو وروسته به زیات دوام ونه کړي له افغانستان څخه د روسانو له وتلو وروسته د ډاکټر نجیب الله رژیم هم زیات دوام ونه کړ ګاردین زیاتوي طالبان هم ممکن پوښي چې دوی دومره غښتلي نه دي چې افغانستان د اداره کړی شي بل څوک هم ممکن د دې کار توان ونه لري نو که خبره داسې وي چې دا اوسنۍ جګړه یو مصیبت دی پایلې به هم ډېرې ناوړه وي حقیقت دا ده چې د لویدیز لپاره د افغانستان اوسنی حالت د یوې ودانۍ د تیر وروستۍ برخه نه ده او د جګړې د پای برخه هم نه ده. احتمال لري چې موږ دا تیر له وغورځوو او لاړ شو. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې کرزی د کابل بانک د کړکېچ پړه په بهرنیانو اچوي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې لیکي، په داسې حال کې چې د افغانستان یو هیئت د یو ستر خصوصي بانک د منحلولو د پلان په مقصد واشنگتن ته تللی، جمهور رئیس کرزی بهرني شرکتونه او لویدي سلاکاران په اداري فساد او د ستونزو په نه کشفولو تورن کړي او وایي دغو شرکتونو او سلاکارانو افغانستان بانک ته غلط معلومات ورکړي او په دې کار سره د افغانستان مالی او اقتصادي ارګانونه تیرستي دي. نیویورک ټایمز د مقالې په پای کې لیکي، لویدیز هیوادونه په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر لګوي او خپلې وینې تویوي، خو په وروستیو میاشتو کې دا څلورم ځل ده چې جمهور رئیس کرزی لویدیز هیوادونه په سپک نامه یادوي.
د ازادي راډیو مهم رپورټونه ورستي مطالب او پسره پوری پروګرامونه تاسو کولی شئ چې په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې هم واورئ او هم ولولئ. د ننګرهار ولایت په لالپور سرحدي ولسوالۍ کې د سې شنبې د ورځې په اوږدو کې په دوو جلا پېښو کې اته تنه وسلوال طالبان، څلور تنه د یو ساختماني شرکت کارکوونکي او یو سرحدي پولیس وژل شوي او دوه تنه سرحدي پولیس ټپیان دي. له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال د دوفا په رپورټ لري.
ننګرهار سرحدي پولیس وایي د دغه ولایت د لالپور سرحدي ولسوالۍ په فاتح مینی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو لخوا په یوه پوسته برید وشو چې له امله یې نښته رامنځته شوه او په ترڅ کې اته تنه وسلوال مخالفین ووژل شول او دوه تنه سرحدي پولیس ټپیان شول. د ختیځو سیمو د سرحدي پولیس ویان ادریس مومن د چهارشنبې په شپه ازادۍ راډیو ته وویل لالپوری ولسوالی کی دراغاونی دی و داخلی شرکت د کارکون کو په موټر په چاودنه کې داغو څلور تنه کارکون کی او یو تن سرحدی پولیس وژل شو. ادریس مومند وای
ول په دوه بجې د لالپوری ولسوالی د فتی مین په لار باندې دی یو شرکت چې د دراغاونی یو شرکت دی د ار ار ای پی په نامه دغه په یو سراچ موټر باندې یو ریموټ کنټرول چاودنه رامنځته شو چې په ترڅ کې څلور تنه دغه ساختماني شرکت کارکوونکي او یو تن محافظ دوی شهیدان شوي. د کشتی او استخباراتي ارګانونو په لټه کې روان
د وسلوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په خبره کړي پیغام کې ویلي په لالپوره کې د بهرنیو ځواکونو په مرکز راکټي برید کړی چې له امله یې هغو ته دروند زیان اوښتی، خو چارواکو دا اداره رد کړې ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایتالیا سره د اوږدمهاله پانګې اچونې په برخه کې تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې هوکړه لیک کې لس برخې شامل دي چې په هغه کې نساجي انرژي، طبي سرچینې، د هوایي ډګر جوړول او داسې نور. د غونډې ته په کابل کې مخفي عزیزي ورغلې وه او رپورټ یې په برابر کړی.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ایتالیا سره دا تفاهم لیک به د نورو هیوادونو پانګوال هم په هیواد کې پانګه اچونې ته وهڅوي. د افغانستان او ایتالیا ترمنځ د اوږدمهاله پانګه اچونې دا تفاهم لیک د سې شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د ایتالیا د پراختیایي او اقتصادي چارو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. د بهرنیو چارو وزارت وایاند احمد ظاهر فقیری د دغه تفاهم لیک له لاسلیک وروسته ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو چارو وزارت دوه میاشتې مخکې په دوبۍ کې په یوه غونډه کې بهرني هیوادونه وهڅول څو په افغانستان کې پانګونه وکړي.
دوه میاشتې وړاندې د ایتالیا د بهرنی چارو وزیر د افغانستان د بهرنی چارو له وزیر سره ژمنه کړې وه چې د خپل هیواد سوداګر به په افغانستان کې پانګې اچونې ته وهڅوي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخوالي لپاره یو مهم ګام دی. موږ به په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د معقولې او سمې پانګې اچونې د پراخوالي په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړو او د داسې هوکړ لیکونو د لاسلیک کولو شاهدان به واوسو.
د ایتالیا د پراختیایي او اقتصادي چارو وزیر د یو 25 کسیز پلاوی په مشرۍ افغانستان ته سفر کړی. په دغه سفر کې له د سره د ایتالیا د شلو کمپنیو استازي هم شامل دي چې په لاسو بیلابیلو برخو کې به پنګونه کوي. دا چې د هوکړه لیک د څومره مودي او ایتالیا به په افغانستان کې څومره پنګونه کوي د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه معلومات وړاندې نه کړل. د هوکړه لیک لمخې د پنګې اچونې د پروګرامونو په لند وخت کې په هرات کې پیلېږي. د ایتالیا د پراختیا او اقتصاد وزیر پاولو رومانی یو شمیر پروګرامونه داسې
Today نن موږ هوکړه لیک لاسلیک کوو. په دغه هوکړه لیک کې نور برخې هم موجود دي چې موږ ته ډېر ارزښت لري. په دغه هوکړه لیک کې برېښنا، طبیعي سرچینې، د هوایي ډګر جوړول، د کانونو لکه مرمر، نساجي، خواړه، روغتیا، ګاڼې او ټکنالوژي شامل دي.
د ایټالیا څخه راغلی پلاوی خبر ورکوي چې دوی نه یوازې په پوځي برخه کې مرستې کوي، بلکې له دې هوکړه لیک سره ایټالیا په پراختیایي برخو کې خپلې لومړنۍ اوږدمهاله مرستې او پانګونې پیلوي. داسې ویل کېږي چې د شاوخوا تیرو لسو کلونو په تېرېدو سره په افغانستان کې لازمه پانګه اچونه نه ده شوې او دا هیواد په بشپړ ډول په یو مصرفي هیواد بدل شوی دی. خو د یو شمېر سوداګرو په باور په افغانستان کې د پانګې اچونې په برخه کې تر ټولو لومړۍ ستونزه د ډاډمن امنیت نشتوالی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او اوس هم د سیمې د حالاتو رپورت. په دې اړه چې د پاکستان او امریکا د استخباراتو د ادارو د مشرانو ترمنځ خبرو کې به د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ اساسي اختلاف هوار شوی وي او کنه په مشخصه توګه څه نه دی ویل شوی، د دواړو هیوادونو د استخباراتو د ادارو ترمنځ اختلافات په دې وروستیو کې ډېر زیات را برسېره شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ لنډیز له نوري اسنوري اورو.
د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI مشر له خپل سیال د امریکا د CIA له مشر سره په داسې حال کې خبرې ترسره کړې چې ورسره په یو وخت داسې راپورونه خپاره شوي چې ګواکې پاکستان غواړي چې په دې هیواد کې د امریکایي مامورینو شمیر او هم د امریکا د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کم کړي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یو ویان د پاکستان د ISI د ادارې د مشر جنرال شجاع پاشا او د امریکا د CIA د ادارې د مشر لیون پنیت ترمنځ خبرې ګټورې وبللې. خو دا خبرې چې څلور ساعته دوام وکړ د هغو پیښو په تعقیب ترسره کیږي چې په پاکستان او افغانستان کې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې مبارزه کړې دواړو لورو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو ښکارندوی دي. د راپورونو له مخې پاکستان غواړي چې 300 امریکایي مامورین د دې هیواد له خاورې ووځي. د نیویارک ټایمز په وینا دا د هغو ټولو امریکایي خاصو ځواکونو په سلو کې له 25 نه تر 30 پورې تشکیلوي چې په پاکستان کې فعالیت کوي. د پاکستان پخوانی پوځي جنرال او د پوځي چارو کارپو طلعت مسعود وای په لاهور کې د دوو پاکستانیانو د قتل په تور د امریکا د CIA د قراردادي ریموند ډیویس د نیول کېدو پیښه په دې هیواد کې د امریکا د CIA د پراخو فعالیتونو ښکارندوی ده. د ویستر میاش د قربانیانو کورنیو ته $2 میلیون رو د خونبها په ورکولو سره آزاد شو. د مسعود په وینا دی په دې اړه اندېښنې راپورته کړي چې په پاکستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې تر څه حده د پاکستان ملي حاکمیت ته ګواښ متوجه کړی دی. هغوی یعنی د پاکستان حکومت او ISI په ډاډه زړه یو زیات شمېر امریکایي مامورینو ته اجازه ورکړې چې په دې هیواد کې فعالیت وکړي چې په نتیجه کې یې دغسې یوه پیښه رامنځته شوه او اوس دوی غواړي چې د دغسې پیښې د تکرار مخه ونیسي. دغه راز دې کار په مجموع کې د پاکستان ملي حاکمیت ته زیان رساو. په دې خاطر ISI غواړي چې دغه شبکه په پاکستان کې هر څومره چې امکان ولري محدوده کړي تر هغې حده چې د یوې متحدې په توګه وکولی شي مشخص معلومات لاسته راوړي چې ورته اړتیا لري. سپینې ماڼۍ د رواني میاشتې په پیل کې خبرداری ورکړی و چې د پاکستان حکومت تر اوسه په هیواد کې د سخت دریځو د ځپلو لپاره یو قاطع پلان نه لري. سپینې ماڼۍ د افغانستان او پاکستان په اړه په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي و چې پاکستان که څه هم له افغانستان سره پولې ته نږدې قبایلي سیمو کې 140,000 سرتېري ځای په ځای کړي دي، خو په دې هیواد کې د سخت دریځو د له منځه وړلو هیڅ نښې نښانې نه لیدل کیږي. خو د پاکستان متقاعد جنرال اسد منیر وای پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې د لومړۍ کرښې متحد په توګه تر ډېره خپل وظیفه سرته رسولې. منیر چې د CIA پخوانی کارکوونکی دی دا مني چې د پاکستان او د امریکا د استخباراتو د ادارو ترمنځ اختلافات شته، خو د ده په وینا دا ادارې د سخت دریځو په وړاندې مبارزه کې چې دواړو د امریکا او پاکستان امنیت ته ګواښ متوجه کړی سره متحد دي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
مجیب د کندوز ولایت ارچی ولسوالۍ څخه د اتصالاتو د مخابراتي شبکې له لارې خپل SMS کې وایي دا چې امریکا په افغانستان کې دایمي اډې جوړول غواړي په دې اړه باید په ټول هیواد کې عمومی ټول پښتانه ترسره شي. ناراض عبدالقدیر د پکتیا پوهنتون محصل دی او لیکي چې زمونږ پوهنتون د بازار څخه 1 کیلومتر لرې پروت دی. موږ په بازار کې اتاقونه نیولي او ترانسپورتي اسانتیاوې نه لرو. د اتاقونو کرایه هم ډېره لوړه ده، په داسې حال کې چې بدله عیشه مو ډېره کمه ده. نو که دولت مونږ ته په پوهنتون کې لیلې جوړ کړي دا ټول مشکلات به مو حل سي. بلخوا بیا عامر عزیزی د عربزه د ننګرهار ولایت څخه په خپل سیمه کې وایي دلته په جلال آباد کې په خصوصي مکتبونو کې د زورواکو زامنو باندې قانون نه تطبیقیږي او په نورو شاګردانو چې زور نه لري او یا د چارواکو اولادونه نه دي قانون تطبیقیږي. په داسې حال کې چې د درسونو سطح ټیټه او فیسونه زیات دي. دغه راز جمعه خان د بغلان ولایت د پلوخمري ولسوالۍ د قاضي د کلي اوسیدونکي دی وایي چې دولت باید زموږ په کلي کې یو کلینیک جوړ کړي ترڅو زموږ د خلکو ستونزې هوارې شي. صبغت الله د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ څخه په خپل ایس ایم ایس کې وایي چې زموږ په دره کې د تلیفون یوه شبکه هم کار نه کوي. په داسې حال کې چې په دغه دره کې د یو لک شاوخوا خلک اوسیږي ټول د تلیفون د اسانتیاو څخه بې برخې پاتې. هیله کوو چې په دې اړه مسؤل مقامات زر تر زره اقدام وکړي. ونی می بجی شوی دی دوهمه سهارنی خبری مجله درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
تشکر مراد صاحب. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری صبح امروز تبریک همکارم رضوان مراد اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. جنرال ویلیام کالدویل که مسئول مأموریت آمریکا و ناتو برای آموزش و تربیت قوای امنیتی افغانستان می باشد می گوید قوای غربی مأمورین استخباراتی افغان را تربیت می کنند تا از رخنه کردن طالبان در قوای امنیتی افغانستان جلوگیری نمایند. امریکا می گوید در این باره با پاکستان گفتگو می کند که چه تعداد از مأموران استخباراتی امریکا و افسران عملیات خاص برای کمک در مبارزه علیه افراطیون در پاکستان جا با جا ساخته شوند. قطر امروز میزبان کشورهای گروه بین المللی تماس با لیبیا می باشد. این کشورها سعی دارند یک موضع هماهنگ و مشترک را در مورد نزاع جاری میان شورشیان و رژیم قذافی در لیبیا ایجاد کنند. اتحادیه اروپا نام 26 شرکت انرژی را در تحریم‌ها علیه لیبیا اضافه کرد. رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک دیروز به شعبه عاجل شفاخانه انتقال داده شد. تلویزیون مصر خبر داد که حسنی مبارک 82 ساله که به مرض قلب دچار می باشد در شفاخانه شرم الشیخ در ساحل بحر احمر بستری می باشد. کشورهای اتحادیه اروپا دیروز سرمایه های 32 مقام ایرانی را که به پامال نمودن حقوق بشر متهم می باشند منجمد ساخته و بر سفر آنها قیودات وضع کرد. ساعت 7:32 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 105 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و گزارش های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org. اما در برنامه کنونی نخست گزارش های مهمترین تحولات افغانستان را دنبال میکنیم. قوای غربی در افغانستان مأمورین استخباراتی را تربیت میکنند که از رخنه کردن طالبان به صفوف اردو و پلیس ملی افغانستان جلوگیری کنند. در این اواخر کشته شدن مربیان نظامی خارجی توسط افراد سرکش در ارگانهای امنیتی افغانستان بیشتر شده است. در این رابطه دیروز فرمانده ناتو و امریکا که مسئول تعلیم و تربیت قوای امنیتی افغان می باشد و خبرنگاران معلومات داد. خبرگزاری رویترز در این باره گزارش به نشر رسانده که جزئیات آن را از همکارم سید سمیع عباس می شنوید.
جنرال ویلیام کالدویل فرمانده قوای ناتو و امریکا که مسئول تعلیم و تربیت قوای امنیتی افغانستان می باشد روز سه شنبه اظهار داشت از آغاز این برنامه در تابستان سال گذشته تا حال 222 مامور استخباراتی افغان در این ساحت تربیت شدند و هدف این است که تا ختم سال تعداد آنها به 445 نفر برسد. جنرال کالول در مرکز تحقیقاتی چتم هاوس در لندن گفت آنها می خواهند حتی در پایین ترین سطح ارگان های امنیتی افغان مامورین استخباراتی را جابجا کنند. با گفته او یگانه وظیفه مامورین تربیه شده این است کسانی که می خواهند در صفوف قوای امنیتی افغان رخنه کنند و یا کسانی را که در قوای امنیتی هستند به طرفداری طالبان جذب نمایند شناسایی کنند. هفته گذشته یک سرباز پلیس سرحدی افغانستان دو عسکر خارجی را مورد حمله قرار داده و به قتل رساند. این تازه ترین حمله سربازان افغان بر مربیان ناتو آنها می باشد. این تیراندازی ها برای ماموریت تحت رهبری ناتو در افغانستان که هدف از آن استخدام و تعلیم و تربیه افراد برای اردو و پلیس ملی افغانستان می باشد تهدید ایجاد کرده است. ناتو سعی دارد تا سال 2014 مسئولیت امنیتی سراسر افغانستان را به قوای افغان محور کند و به این منظور با سرعت هرچی بیشتر افراد تازه نفس را به اردو و پلیس ملی افغانستان استخدام کرده و به آنها تعلیم می دهد. جنرال کالدول افسود سرعت در این عمل نگرانی را در مورد رخنه کردن طالبان در ارگانهای امنیتی افغانستان بیشتر ساخته است. در ماه فوریه دو عسکر آلمانی توسط یک شخصی که یونیفرم سربازان افغان را به تن داشت کشته شدند و در ماه نوامبر گذشته یک مامور پلیس سرحدی افغانستان شش نظامی آمریکایی را که در ماموریت تعلیم و تربیه اشتغال داشتند هدف تیر قرار داده و به هلاکت رساند. بغیر از این حوادث وقایع دیگری هم رخ داده است که در آن عساکر خارجی از جمله دو سرباز پلیس اسپانوی و ترجمان آنها توسط یک مامور پلیسی که تحت تعلیم آنها قرار داشت کشته شدند. با گفته جنرال کالول مشکل دیگر این است که در قوای امنیتی افغانستان که فعلا به شمول پلیس و قوای هوایی 285 هزار سرباز دارند موازنه قومی حفظ شود. به نوشته رویترز در اردوی ملی افغانستان تعداد عساکر تاجک بیش از حد می باشد در حالی که نمایندگان اکثریت پشتون در این قوا ناچیز است. اما با وجود همه این مشکلات جنرال کالول می گوید او اطمینان دارد که برنامه انتقال مسئولیت ها به قوای امنیتی افغانستان در سال 2014 تکمیل خواهد شد. با افزایش خشونت ها در سال 2010 و اوایل 2011 در افغانستان همه سوال می کنند که آیا قوای افغانستان خواهد توانست این مسئولیت ها را به عهده بگیرد؟ در پاسخ به سوال جنرال کالول می گوید بله، افغان ها تا آن وقت آماده این کار خواهند شد.
در گزارش همکارم شنیدید که قوای غربی در افغانستان مأمورین استخباراتی را تربیت می کنند که از رخنه کردن طالبان به صفوف اردو و پلیس ملی افغانستان جلوگیری کنند. در این میان ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید تروریستان از مناطق قبایلی پاکستان فراتر رفته و مرکز آموزش تروریستان را در خارج از مناطق قبایلی نیز ایجاد کردند. لطف‌الله مشعل سخنگوی این ریاست روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این مراکز تهدید جدی را متوجه پاکستان و افغانستان ساختند. در این نشست خبری یک فرد آموزش دیده در یک مدرسه در ولسوالی هنگو در پاکستان به خبرنگاران نیز نشان داده شد. این فرد که به اتهام اجرای فعالیت‌های تخریبی در افغانستان بازداشت شده اعتراف کرد که در حال حاضر حدود 1200 نفر در این مدرسه واقع در منطقه غیر قبایلی پاکستان آموزش های نظامی را فرا می گیرند. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می دهد.
در حالی که حکومت پاکستان می گوید مبارزه با تروریسم در اولویت کاریش قرار دارد، اما به نظر می رسد که این مبارزه در بخش جلوگیری از تحرکات تروریستان تا حال مؤثر واقع نشده است. مقام های افغان می گویند تروریستان حالا این توانایی را به دست آوردند تا به افراد نه تنها در مناطق قبایلی پاکستان بلکه در دیگر بخش های از خاک آن کشور نیز آموزش های نظامی بدهند. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید اطلاعات آنان نشان می‌دهد که در حال حاضر صدها جوان آموزش های نظامی را در این مراکز فرا می‌گیرند.
تا حال ما فکر میکردیم که تروریستان در کمربند قبایل که از چترال آغاز تا کویته ادامه میابد آموزش های نظامی را فرا میگیرند. اما امروز خالد رحمان به شما گفت که وی در یک مرکز تربیوی در هنگو آموزش دیده است. هنگو منطقه قبایلی نیست بلکه یکی از ولسوالی های رسمی پاکستان است.
خالد رحمان جوان 20 ساله ای است که به تازگی از سوی نیروهای افغان به اتهام اجرای فعالیت های تخریبی در ننگرهار گرفتار شده است. وی که به روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل نشان داده شده اعتراف کرد که در یکی از مراکز تربیوی تروریستان در ولسوالی هنگو آموزش دیده و به هدف اجرای حمله انتحاری به افغانستان اعزام شده است. وی میگوید
در این مرکز برای 1200
200 نفر آموزش های مختلف داده می شود. کسی شیوه اجرای حمله انتحاری را فرا می گیرد، کسی نشانزنی و دیگر هم استفاده از بم را می آموزد. در میان این افراد ادبای کشورهای مختلف مثل عرب ها، ازبک ها و هر رقم مردم دیده می شوند.
هر کسیم خلق بگیگونه جایی.
مقام‌های ریاست امنیت ملی افغانستان در حالی از گسترش حضور و فعالیت تروریستان در خاک پاکستان خبر می‌دهند که به نظر می‌رسد این مسئله حکومت پاکستان را سخت نگران ساخته است. رئیس جمهور این کشور در صحبت با روزنامه گاردین جنگ افغانستان را عامل اصلی بی‌ثباتی در پاکستان خوانده است. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در عکس العمل با این اظهارات آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفت کسانی که امنیت افغانستان را تهدید می کنند تهدید به امنیت پاکستان نیز به حساب می آیند. وی گفت مراکز این تخریب کاران در افغانستان نه بلکه در پاکستان است. پاکستان یکی از کشورهای همسرحد با افغانستان به شمار می رود که به گفته مقامهای افغان بیشترین تهدیدات امنیتی از آن کشور متوجه افغانستان است.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید تروریستان از مناطق قبایلی پاکستان پا فراتر نهاده مراکز آموزشی را در مناطق دیگر پاکستان نیز ایجاد کردند. در این میان تا هنوز معلوم نیست که در جریان ملاقات روز دوشنبه بین سران ادارات استخبارات آمریکا و پاکستان اختلافات موجود بین دو کشور حل شده باشد. در اواخر اختلاف نظرها بین ادارات استخبارات دو کشور هر روز بیشتر برملا می شود. بخش خبری رادیو آزادی در این مورد مطلبی دارد که فشرده آن را باز هم از همکارم سید سبیع عباس می شنویم.
رئیس اداره استخبارات پاکستان آیسای در روزهای اخیر با مقامات استخبارات آمریکایی چندین بار ملاقات کرده است. این در حال است که خبرها در مورد این که پاکستان می‌خواهد تعداد کارمندان آمریکایی و حملات طیاره‌های بی پیلوت این کشور در خاک پاکستان کمتر شود هر روز به گوش می‌رسد. یک سخنگوی اداره مرکزی استخبارات آمریکا ملاقات روز دوشنبه بین جنرال احمد شجاع رئیس اداره استخبارات پاکستان و رئیس CIA لیون پنتا را مثمر خواند. اما این ملاقات 4 ساعته بعد از یک سلسله وقایع صورت می‌گیرد که به نوشته روزنامه نیویورک تایمز نمایانگر اختلافات شدید بین طرفین در مورد قدم بعدی علیه افراطگرایان در پاکستان و افغانستان می‌باشد. در خبرها گفته می‌شود که پاکستان خواهان خروج بیش از 300 کارمند آمریکایی از خاک این کشور شده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز این تعداد 25 تا 40 درصد قوای خاص آمریکا را که در پاکستان فعالیت دارند در بر می‌گیرد. سابق جنرال اردوی پاکستان طلعت مسعود که به تحلیلگر شناخته امور دفاعی تبدیل شده است میگوید حادثه دستگیری قراردادی CIA ریموند دیویس به جرم کشتن دو پاکستانی در لاهور وسط فعالیت CIA را در پاکستان نشان میدهد. دیویس با پرداخت $2 میلیون خونبها به خانواده های مقتولین ماه گذشته آزاد شد. این حادثه به گفته طلعت مسعود در پاکستان نگرانی را ایجاد نمود که مبارزات آمریکا بر ضد تروریسم در پاکستان تا چه اندازه به حاکمیت ملی این کشور تهدید بار می آورد. آنها یعنی حکومت پاکستان و ISI با خاطر جمعی به تعداد زیادی از مامورین آمریکایی اجازه فعالیت در این کشور را دادند که در نهایت سبب چنین یک حادثه شد. و اکنون آنها می خواهند که از تکرار چنین حادثه جلوگیری کنند. علاوه بر آن این عمل به حاکمیت ملی پاکستان در مجموع ضربه وارد می کرد. از این رو ISI می خواهد که این شبکه در خاک پاکستان حتی امکان محدود شود. ولی در این حال معلومات مشخصی که برای یک دوست ضروری می باشد به دست آن برسد. اما قصر سفید در اوایل ماه جاری هشدار داده بود که اسلام آباد تا هنوز برای از بین بردن افراطگرایان در قلمرو خود کدام برنامه قطعی ندارد. قصر سفید در بررسی اخیر 3 ماهه خود در مورد افغانستان و پاکستان نوشته است با وجود سوق دادن بیش از 147 هزار سرباز به مناطق همسرحد با افغانستان هیچ علامه برای شکست شورشیان در پاکستان مشاهده نمی شود. این گونه بیانات در آخر یک جزء کوچک اعتراضات آمریکا علیه پاکستان می باشد. اما سابق بریگادیر جنرال پاکستانی اسد منیر می گوید پاکستان همچون متحد در خط اول مبارزه علیه تروریسم بخش عظمی تعهدات خود را به جا آورده است. منیر که قبلا یک مقام بلند رتبه ISI بود در منطقه نارام خیبر پختونخوا و مناطق قبایلی دور اطراف آن زیاد کار کرده است. اسد مریر تصدیق میکند که اختلافات بین CIA و ISI وجود دارد، اما در جنگ علیه افرادگرایان که به امنیت امریکا و پاکستان تهدید بار می آورد آنها متحد هستند. به نظر من اهداف و مقاصد آنها یکی است. هیچ یک از طرف ها نمی تواند رابط خود را با طرف دیگر قطع کند و یا از شریک ساختن معلومات خودداری نماید. به نظر من آنها یک راه حل را پیدا خواهند کرد. به نظر منیر طرفین در مورد وقایعی که در افغانستان جریان دارد اختلاف نظر دارند. با گفته او دو طرف باید سیاست‌های خود را تا حد زیاد هماهنگ بسازند و در این راه باید فاصله طولانی را طی کنند تا به یک تفاهم برسند. به نظر تحلیلگران از جمله طلعت مسعود، فعلا حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی در پاکستان یک سنگ محک برای رابط آینده واشنگتن و اسلام آباد می باشد و مسیر این رابط را تعیین می کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:44 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در برخورد مصالحانه میان پلیس سرحدی و طالبان در ننگرهار طبق گزارش 8 نفر از طالبان کشته شده و 2 پلیس مجروح گردیدند و همچنین در اثر انفجار ماین کنار سرک 5 نفر از کارکنان یک شرکت ساختمانی در این ولایت کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار گزارش میدهد. طالبان مسلح روز سه شنبه بالای یک پسته سرحدی در ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار حمله کردند که بعد از برخورد مسلحانه 8 طالبان کشته و 2 پلیس مجروح گردیدند. ادریس مومن سخنگوی زون نمبر 1 سرحدی در مشرقی در مورد تماس تلفنی چنین معلومات را نمود.
نن په وسوالو مخالفین او د لومړي نمبر سرحدی زون د تلورم کندک دویم ټولی حمله وکړه.
امروز مخالفین مصالح دولت بالای ټولی دوم کندک دوم لوی سرحدی در ولسوالی لالپور ننگرهار حمله کردند که یک افسر پلیس و یک سرباز پلیس سرحدی مجروح شدند. بعدن پلیس دشمن را تعقیب نمود و در حمله متقابل طبق گزارشات ارگان‌های کشفی ما 8 تن از طالبان مسلح کشته شدند. از سوی دیگر در انفجار یک ماین کنار جاده با شمول یک محافظ 5 تن کارمندان یک شرکت ساختمانی کشته شدند. سخنگوی پلیس سرحدی در مورد گفت:
په 2 بجې د لالپور ولسوالۍ د فتی مینې په لار باندې دی یو شرکت
چه ده بیرغوان یا
شرکت
چه ده آر آر. ساعت 2 بجه بعد از ظهر یک موتر شرکت بازسازی به نام آر آر دی اس با ماین کنار جاده منفجر گردید که در نتیجه با شمول یک محافظ این شرکت 5 تن کارمندان این شرکت کشته شدند. و میگوید ارگان‌های کشفی واقعه را تعقیب می‌نمایند تا عاملین را پیدا و به پنجه قانون بسپارند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که در منطقه فتح مینای ولسوالی لالپور بالای بیز قوای ائتلاف راکت شلیک کردند که خسارات را به قوای ائتلاف وارد نمودند. منابع قوای ائتلاف این ادعا را رد کرده گفتند با آنها هیچ آسیبی نرسیده است. سخنگوی طالبان در مورد حمله بر پلیس سرحدی، کشته شدن افرادشان و انفجار ماین بالای موتر شرکت ساختمانی اظهار نظر نکردند. منطقه فتح مینای ولسوالی لالپور که در شرق ننگرهار در سرحد با پاکستان موقعیت دارد، در این اواخر شاهد چندین واقعه ناامنی بوده است. باشندگان آن منطقه از دولت می‌خواهند که غرض تامین امنیت بیشتر از این بکشند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی را از ننگرهار شنیدید. ساعت 7:47 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. جنرال ویلیام کالدویل که مسئول مأموریت آمریکا و ناتو برای تعلیم و تربیت سربازان قوای امنیتی افغانستان می باشد گفت قوای غربی مأمورین استخباراتی افغان را تربیت می کنند تا از رخنه کردن طالبان در قوای امنیتی افغانستان جلوگیری نمایند. آمریکا می گوید در این باره با پاکستان گفتگو می کند که چه تعداد از مأموران استخباراتی آمریکا و افسران عملیات خاص برای کمک در مبارزه علیه افراطیون در پاکستان جابجا ساخته شوند. قطر امروز میزبان کشورهای گروه بین المللی تماس با لیبیا می باشد. این کشورها سعی دارند که یک موضع هماهنگ و مشترک را در مورد نزاع جاری میان شورشان و رژیم قذافی در لیبیا ایجاد کنند. اتحادیه اروپا نام 26 شرکت انرژی را در تحریم‌ها علیه لیبیا اضافه کرد. رئیس جمهور سابق مصر حسنی مبارک دیروز به شعبه عاجل شفاخانه انتقال داده شد. تلویزیون دولتی مصر خبر داد که حسنی مبارک 82 ساله که به مرض قلب دچار می باشد در شفاخانه شرم الشیخ در ساحل بحر احمر بستر است. کشورهای اتحادیه اروپا دیروز سرمایه‌های 32 مقام ایرانی را که با پامال نمودن حقوق بشر متهم می باشند منجمد ساخته و بر سفر آنها قیودات وضع کردند. و رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودیف اظهار داشت به زودی تصمیم می گیرد که در انتخابات ریاست جمهوری کشورش در سال آینده خود را دوباره نامزد خواهد کرد یا خیر. ساعت 7:49 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم غفور متین میشنویم.
روزنامه معتبر گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود در ارتباط جنگ افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد: تقریبا همه سیاستمداران فکر میکنند که جنگ ما در افغانستان یک مصیبت است، اما دریغا که عده محدود جرأت گفتن آن را دارند. به نوشته روزنامه، جنگ افغانستان جنگ دیروز است در حالی که ممکن شکست فردا باشد. زمانی که جنرال دیوید پیترویز در اخیر سال جاری افغانستان را ترک کند، یقینا او ادعا خواهد کرد که شورشیان را شکست داده، اما آنچه که او واقعا در پاسخ با خشونت‌های زیاد شورشان انجام داد این است که آنها را در سر تا سر افغانستان پراگنده ساخت. سلف او جنرال مکریستال وعده کرد که 40 ولسوالی افغانستان را در دسامبر سال 2010 میلادی آرام می‌سازد و 40 ولسوالی دیگر را در اخیر سال جاری، اما چنین نشد. روزنامه می‌افزاید حرفها مبنی بر باثبات ساختن قندهار و عملیات بزرگی که باید طالبان را از مرکزشان بیرون می‌ساخت بی نتیجه ماند. در جنوب ما در هوس تحت کنترل در آوردن لشکرگاه دلخوش می‌کنیم، در حالی که در سر تا سر کشور خشونت بیشتر شده و حامد کرزی هم نسبت به هر وقت دیگر از محبوبیت کمتر برخوردار است. روزنامه گاردین در ادامه می‌نویسد: در عین زمان با تنبیل اردو و نیروهای امنیتی عظیمی که هر کدام در قالب یک حکومت شدن هستند، ما افغانستان را به یک کشور فوق‌العاده نظامی تبدیل می‌کنیم. خلاصه که در ظاهر امر برای دفاع از دموکراسی ما در عقب خود یک رژیم استبدادی به جا می‌گذاریم که بدون شک بعد از رفتن ما دیر دوام نخواهد کرد، همانطوره که بعد از رفتن روسها رژیم دکتر نجیب الله دوام نکرد. طالبان هم در خواهند یافت آنها آنقدر قوی نیستند که بتوانند افغانستان را اداره کنند و نه هم کدام کسی دیگر. حال اگر جنگ فعلی ما مصیبت و بدبختی است، آنچه که بد دنبال خواهد آمد از این بدتر خواهد بود. بناهن این رای انتهای یک ستون نیست و نه هم رای ختم یک جنگ، اما احتمال دارد که ما صرف شانهای خود را بالا بیاندازیم و رای خود را بگیریم. روزنامه پورتیراژ نیویورک تایم چاپ امریکا زیر عنوان کرزه شرکت‌های خارجی را مسئول بحران کابل بانک می‌داند، مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد: در این هنگامی که یکایت افغانی برای ارائه پلانهایشان جهت انحلال بزرگترین بانک خصوصی افغانستان به مقامات مالی بین‌المللی به واشنگتن سفر نمودند، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان شرکتها و مشاورین غربی را به فساد و این که نتوانستند مشکلات کابل بانک را کشف و نمایان بسازند مورد انتقاد قرار داد و گفت آنها به بانک مرکزی افغانستان معلومات نادرست ارائه کردند، آنها حکومت و نهادهای تنظیم کننده اقتصادی و مالی افغانستان را فریب دادند. روزنامه نیویورک تایمز در اخیر این بخش مقاله می نویسد: در دو ماه گذشته حداقل این چهارمین بار است که آقای کرزی کشورهای غربی را که در افغانستان میلیاردها دلار مصرف می‌رسانند و جان عساکرشان را در جنگ علیه شورشان به خطر انداختند دست کم گرفت و حقیر شمرد.
به اساس برخی از گزارش‌ها، به گفته شماره از دیپلماتان ترکی، انقره خواهان ایجاد یک دفتر سیاسی برای طالبان است. در رابطه، احمد شیبر با سردار محمد رحمان اوغلو، یکی از کارشناسان امور ترکیه، مصاحبه انجام داده است و نخست پرسیده است که منافع انقره در گشایش چنین یک دفتر چی خواهد بود؟ و ای در پاسخ میگوید:
ترک‌ها فکر میکنن که اگر در افغانستان صلح و امنیت وجود داشته باشه و مردم افغانستان آرام و مرفه زندگی بکنند، بنابراین یک برادر دیرینیشان، یک کشور دوست دیرینیشان در صلح و رفاه زندگی کرده. بنابراین من فکر میکنم که ترک‌ها تأمین صلح و رفاه همگانی در افغانستان را به نفع خیش میدونند.
حکومت حاکم ترکیه یک حکومت اسلامگراست. فکر نمی‌کنین که با باز شدن دفتر طالبان در ترکیه، انقره به گونه نزد غرب اعتماد خواهد شد؟
این درست است که حکومت آقای رجب طیب اردوغان حکومت اسلامگرا هست، اما در پهلوی از این سلسله مجبوریت‌هایی در چوکات دولت اسکولیار در ترکیه داره. یقینا مسئله افتتاح نمایندگی طالبان در ترکیه به عنوان یکی از خواستها و تقاضاهای حکومت اسلامی ترکیه میتواند تعبیر تفسیر شود، اما در پهلوی از او ترک‌ها به صورت کل چه لایق و یا چه غیر لایق سعی میکنند که در پروسه تأمین صلح و امنیت در افغانستان سهم خویش را ادا بکنند، چون که اونها فکر میکنند در صورتی که امنیت در افغانستان مطمئنا تأمین شده باشد، ترک‌ها می توانند از نقطه نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روابط مستحکم‌تری با افغانستان ایجاد بکنند و مفاد و منفعت‌های اقتصادی را هم در افغانستان می توانند جستجو بکنند.
اگر برگردیم به طالبان، به نظر شما طالبان تا چی حد به ترکیه اعتماد کرده می توانند؟
من فکر می کنم که مسئله افتتاح نمایندگی طالبان در ترکیه می تواند به عنوان یک دستاورد برای طالبان تلقی شود، چون که طالبان حالا ثابت میکنند که نیروهای آمریکایی را در افغانستان با شکست روبرو ساختند و در پهلو از او خیش را به عنوان یک نیروی سیاسی تثبیت کردند، چون که اگر نیروی سیاسی نبود و در مبارزه با آمریکایی ها موفقیت به دست نیاورده بود، مسئله افتتاح نمایندگی هم در ترکیه نمیتوانست مطرح باشه، چون که ترکیه بدون رضایت ایالات متحده آمریکا و به صورت کل جامعه جهانی نمیتوانه نمایندگی طالبان را در انقره و یا استانبول افتتاح بکنه.
یعنی طالبهای افغانستان سر ترکیه اعتماد کرده میتونن و اعتماد خواهند کرد؟
فکر میکنم که شاید طالبها در صورتی با همکاران بین المللیشان بیشتر مشوره داشته باشند، ممکن هست روی ترکیه زیاد حساب هم نکنند و اعتمادی هم نداشته باشند، اما طالبان بجز از این راهی هم ندارند، چون که عربستان سعودی با وجود گفته می شود که می تواند در مسئله تأمین صلح در افغانستان نقش بسیار مهم داشته باشد، بسیار هم بزودی حاضر نیست که در مسئله طالبان و دولت افغانستان و جامعه جهانی میانجیگری کند. یقینا ترکیه از چنین رولی را می خواهد و یا نقشی را می خواهد ادا بکند، اما در صورتی که طالبان ایره نپذیرند و اعتماد در ترکیه نکنند، شاید راه حل دیگری هم نداشته باشند.
سردار محمد رحمان اوغلو عضو سابق ولسی جرگه و کارشناس امور ترکیه بود که درباره تلاش‌های میانجیگری انقره در افغانستان ابراز نظر کرد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
نقیب الله هستم از ولایت کاپیسا، از ولسوالی مرکز، از قریه قاضیا. مشکل اساسی و بنیادی مردم ما سرازیر شدن سیلاب است. سال گذشته سیلابا 300 خانه را تخریب کرد و مردم را به سرپناه نمود و تا حال سرپرست ولایت در ارتباط دیوارهای استنادی توجه ننموده. شنونده دیگر می نویسند محمد کریمی محصل صنف دوم فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون جوزجان هستند و باشنده اصلی ولایت غور ولسوالی ساغر می باشند. این شنونده عزیز می نویسد در 10 سال گذشته مرکز ولایت یعنی چغچران تمام پروژه های عمرانی در خود این شهر تطبیق و یا حیف و میل شده و هیچ پروژه در ولسوالی ساغر تطبیق نشده است. شنونده دیگری می نویسند سلام به همه کارکنان رادیو آزادی، امیدوارم پیام من به گوش شرکت های مخابراتی برسد. مردمان ولسوالی های سیگان و کهمرد در ولایت بامیان از عدم وجود دستگاه های مخابراتی رنج می برند. شنونده عزیز دیگری می نویسند عبدالقدوس تقدسی هستند از ولایت تخار ولسوالی دشت قلم. ما زیاد مشکلات داریم، از جمله نبود برق و خرابی سرک ها، و مشکل مهم ما این است که قریه ما به نام عرب کاکل که بخش اعظم آن را دریای آمو تخریب نموده، این قریه دارای 300 خانه بود. قریب است که سرک مواصلاتی ما به مرکز قطع شود. لطفاً صدای ما را به گوشه مقامات برسانیم. شنوندگان عزیز، با نشر پیام های شما دوستان می رسیم به پایان.